لیکوال شاعر او کره کتون کې ښاغلی سید امرالله امید د نوي کال د رارسېدو په درشل کې یو که مهرباني وکړي او په ننګرهار کې راته د نوروز مانځنې یا د نوي کال د مانځنې هغه د دودونو او کلتور او د خلکو د رواجونو په اړه معلومات راکړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ته معلومه ده چې کله پسرلي رنګین موسم راځي نو هغه افکار هم ورسره رنګین شي او شاعرانه ذوق او مزاج هم ورسره هغه خپل پړاوونه طی کوي. دغه وخت کې یو شور وي، یو مستي وي، یو رنګ وي او خوند وي په طبیعت کې. نو یو خو خورې ورې ډېرې مشاعرې کېږي په دې پسرلي کې، د پسرلي میاشت په جلال آباد کې یا په ننګرهار کې د مشاعرو میاشت ده. هم په داخل کې فرنګي بهیرونه چې دي او هم په ولسوالیو کې دا د مشاعرو ډګر ډېر تود دي. بله په دولتي سطح باندې یو د نرګس ګل مشاعره ده چې هغه کېږي، البته د هود په میاشت کې کېږي او په دولتي سطح باندې کېږي او د څو کاله راهیسې دا مسلسل ډول باندې ترسره کېږي. کله په داخل د جلال آباد کې او کله جلال آباد نه بیرون مملي باغ کې میدان شوی و. بله د نارنج ګل مشاعره ده چې هغه د څلور څلوېښتم کال، یعنی دیارلس سوه څلور څلوېښتم کال راهیسې په مسلسل ډول یو نیم ځل کې پکې وقفه راغلي، اوړم کال یې پکې وقفه راغله د کورونا له وجې، او نور په مسلسل ډول باندې دا مشاعره کېږي. په هغې کې زرګونه خلک برخه اخلي، سلګونه شاعران راځي او مسؤلین راځي. د دې تر څنګ د نوروز یا د کا د پسرلي لومړۍ ورځ د دې د تجلیل مراسم به و، په دویمه ورځ به د دهقان جشن و، او په هغې کې به بیا رسمي ګذشت تېرېده، او په هغې کې به دهاقین و، په هغې کې به د کښتو کار سامان آلاتو ننداره وړاندې کېدله، په هغې کې به نندارتون جوړېده. نو دا معلومه نه ده چې سږ کال د اسلامي امارت پالیسي څه ډول ده، یا دې لوري ته پام کوي که له پامې غورځوي. تر اوسه پورې په دې اړه موږ ته معلومات نشته.
دا خو هغه معلوماتو چې تر ډېره پکې حکومتي ادارې یو ډول نه یو ډول ښکېلي دي. په عامه توګه د عامو خلکو دودونه او رواجونه د نوي کال په درشل کې څه وي؟ مثلا کورنۍ دغه ورځې څنګه نمانځي؟ د نمانځنو هغه دستور د دې خلکو څه دی؟
او په کورنۍ لحاظ خو دا ورځ چې ده دا هغه کسان، هغه ځوانان یا نجونې چې تازه کوژده شوي، هغه د هلک کور د جلۍ کور ته په دې ورځ باندې میوه وړي، په دې ورځ باندې د جوړې په نامه باندې لباسونه وړي، په هغې کې زر و زیور هم وي، په هغې کې وړې غټې ډالۍ هم وي. نو دا تګ راتګ ډېر تود دي. حتی اوس دا ډېر رواج شوی دی چې پاخه میان وړي کبان، او زی خپل نامزادې سره ګوري د کور خلک. البته لالک نشي کتلی په کلتوري لحاظ باندې، خو هغه د هلک د کور زنانه زی خپله انګور هلته د هغې په کور کې ګوري او هلته ورځ ورسره تېروي. نو دا تګ راتګ تر اوسه پورې هم شته دی، په تېرو کلونو کې هم وو او ښه په جوش کې دی. او د دې تر څنګ بیا ځوانان د کال لومړۍ ورځ تفریح ته وباسي، په میلو ته وځي، سیاحتي ځایونو ته ځي، خصوصا په ننګرهار کې د اګام په لور باندې، د شینوارو په لور باندې، هغه سرسبزي سیمې چې دي د خېوې په لور باندې، پارکونه او د سیند غاړې او درې نور ته تګ، دا دغه ځایونه بیا په یو ډول داسې ثابتېږي چې دلته دا خلک میلې ته راوتي دي. هر ځای کې چې تاسو وګورئ یو یو ګروپ خلک ناست وي، او ځان سره خوراکي توکي وړي او مالته پخوي، او هغه ورځ هلته په میله باندې تېروي. نو زه باور لرم چې سږ کال همدغه پسرلی به همدغسې میلې ولري، ځکه دا د خلکو د دود او دستور پورې تړلي مسایل دي، او دا خلک په ډېر شوق او ذوق سره دغه برخې ته پاملرنه کوي.
مننه امید صاحب، ډېر ښه ټکي واضح کړل. په ډېرو مواردو کې د وخت په تېرېدو سره په دې عناناتو، په دستورو، په دې شیانو کې تغیرات راځي، بدلونونه رامنځته کېږي، نوښتونه پکې رامنځته کېږي. لکه تاسو مخکې د کوژده کړو هلکانو په اړه وویل چې دوی نوروز کې پاخه کبان وړي، اوس ډېر نور نوي شیان را پیدا شوي دي، مثلا بسکټ دي، کلچی دي، یا نور شیان دي، غذاوي دي، خواړه دي. دغه دودونو کې کوم چې د پخوانه پیړۍ نه را په دې خوا را روان دي، څه بدلونونه راغلي تاسو محسوسوئ، او که اوس هم له هماغه زاړه دودونه په نوروز کې پالل کېږي؟
او زما چې څومره یاد دي، پخوا به یوازې دغه جلبۍ او مټیانو باندې ډېر فوکس کېده، دا شی نه ډېر پخوانه په دې سیمه کې پخېدل او دا به خلکو وړل. مګر اوس چون لږ عصریت ته تمایل زیات دی، نو لکه تاسو چې اشاره وکړله، کیک دی او کلچه ده، دا شی نه هم پکې اضافه شوي دي. د کبانو دود دلته پخوانه و، البته په کابل کې و، دا شی هم دلته اضافه شوی دی. هغه خلک چې د کابلیانو سره خپلوري لري، په ننګرهار کې اوسیږي، هغه خلک د اف میوه هم برابروي په ځینې کورونو کې، خو لا ډېر دود شوی نه ده، دا شیونه پکې اضافه شوی دی. او زما چې څومره په یاد دي، په خوا په همدې پسرلي موسم کې خزینه میلې دا هم وې چې دوی به زیارتونو ته تللې. زموږ په خیوه کې ځینې زیارتونه وو چې هلته به بیا ښځې ډله ډله تللې، و هلته به صحبت خپل وړه، یا به کوم نظر منلی، و هلته به پخو. دا شیونه اوس تقریبا نشته، دوی یوازې خور و خورلنه پالي په دې ورځو کې. هغه لورګانې چې واده شوي دي، هغوی پسې ورونه ځي، هغوی د دې لپاره چې دا رخصتۍ ورځې په پلار په کور تېرې کې دا راولي، یو د تفریح شرایط برابروي. او پخوا به ما په یاد دي چې ننګرهار خلک به ډېر لغمان ته تلل، مهترلام بابا په زیارت کې به لویه میله لګېدلې وه، د ختیځ زون ډېر زیات خلک به راتلل. هلته حتی داسې شوي دي چې دوی به تلل، شپې به یې کولې، ماشومان به ورسره وو، زنانه به ورسره وو، ښځه مشران خلک به ورسره وو. نو اوس هغه میله شاید وي، خو هغسې رنګ کې نه ده، کمرنګه شوې ده. او دا زیارتونو ته تګ او دا میلې چې خزینه یو تفریحي ارزښت هم لري، په پسرلي کې دا ډېرې وي، دا هم اوس کمرنګه شوي دي تقریبا په نشي صاحب.
امید صاحب، تاسو زما چې څومره معلومات دي، ډېر کتابونه هم لیکلي دي، شعر هم ویلی دی، لنډې کیسې هم لیکلي دي، ژباړې هم کړي دي. نوروز په تړاو ساسې په دې لیکنو کې، په ژباړو کې، په شاعرۍ کې، لنډو کیسو کې هم څه یادونه چې ذکر شوی دی؟
نو شینواره صاحب، دا خو طبیعي ده چې شاعر خپل فکر د هغه محیط او چاپېریال نه اخلي، او کله چې چاپېریال رنګین وي، خیال هم رنګین وي، فکر هم ورسره رنګین وي. نو دقیقا راته ډېر نه دی په یاد خپل شعر، خو بلې هو، طبعا پسرلي ذکر پکې شوی دی، د میلو ذکر پکې شوی دی، هغه د ګودر ذکر پکې شوی دی، فرهنګ ذکر پکې شوی دی، د اجرې او دیرې ذکر پکې شوی دی، هم په لنډو کیسو کې او هم په شعر و شاعرۍ کې. روسیا کتاب زما شیخ فانی و، هغه ټول هغه فولکلوریک برخه او کلتوري برخه، خادره ده او جره ده او میلمه پالنه ده او ټنګ ټکور دی، او دا هغه ولسی افکار دي. نو په ټولو په همدې باندې بس کوي ټول کتاب. نو طبیعي ده، شاعر د ټولنې عکاس دی او لیکوال، نو او فکر هم چې تخلیقي د همدغه ټولنې نه په الهام اخیستل نه رامنځته کېږي هغه فکر. نو هو، زما ځواب دا دی چې په شعر شاعرۍ کې مې دا تصاویر شته.
امید صاحب، وروستۍ پوښتنه به وکړم. د نوي کال په پیل سره هر سړی هڅه کوي چې خپلو راتلونکو پروګرامونو کې، پلانونو کې ډېر مسایل ځای په ځای کې پلانونه جوړ کړي، د خپل ورځني ژوند لپاره، د خپل راتلونکي لپاره خپل مسیر وټاکي. هر په ځانګړي توګه ځوانان هر یو هوډ ځان سره ږدي چې باید په دې کال کې څه وکړي. ستاسو پیغام به د دې نوي کال په مناسبت، د نوروز په مناسبت خلکو ته، په ځانګړي توګه زموږ ځوان نسل ته څه؟
او ډېره زیاته مننه. د ژوند لپاره چې هر سړی پلان ولري او پلان وخت په وخت تعقیب کړي، نو دا د بری لپاره هغه زینه ده چې سړی کولی شي چې هغه د بریالیتوب بام ته پرې وخیژي. نو زما ځوانانو ته مشوره دا ده، او غوښتنه مې ترې دا ده چې دوی د کال د پیل نه د کال تر پایه پورې داسې یو مهال ویش ولري چې په هغه کې مطالعې ته ځای ورکړل شوی، مثلا په هغه کې تفریح ته ځای ورکړل شوی، په هغه کې د یو ټارګټ ټاکلی، هغه خلک چې فاکولتو کې دي مثلا چې زه باید په کومو نمرو کامیاب شم، زه باید کوم کتابونه په دې کال کې کم ولولم، دوی باید کتابخانو ته وخت بیل کړي، مراجعو کې، دوی باید په بعضو څېړنیزو مسایلو باندې کار وکړي. همداسې متعلمین هم باید خپل ژوند راتلونکي لپاره د روښانه مستقبل لپاره دوی باید خپل پلان ولري. مشران خلک هم باید په خپلو تصامیمو کې ځینې شیونه ځای کړي، وخت وخت هغه وګوري او پلان ته کار وکړي. که موږ پلان ونه لرو په دې معنی به چې لکه سفر کوو او لوری معلوم نه وي، خو پلان موږ ته لوری راټاکي او پلان بیا موږ په دې مجبوروي چې هغه خپلو اهدافو ته چې موږ ټاکلي دي هغې ته ورسېږو. هر هغه څوک چې پلان لري هغوی تر ډېره بریالي دي، او که د ځینو مشکلاتو له مخې په پلان کې پاتې راشي خو ډېر صحیح ترسره کړي وي. او بې پلانه ژوند بیا ستړی ستومانی. نو د ځوانانو نه مې هیله دا ده چې د خپل ژوند لپاره 12 میاشتنی پلان دوی ولري. په هره میاشت کې دوی بېلابېل برخو باندې وویشي، بېلابېل مسؤلیتونه ځان ته وټاکي، هغه بېلابېل کارونه په ځان پسې ولیکي. د پسرلي په رنګین موسم کې که هر ځوان یوه ونه کښېنئ، زه باور لرم چې دا د خیراستیا لپاره یو ښه پیغام دی. نو دغسې برخې که دوی په خپل پلان کې ځای کړي، یا مثلا په اونۍ کې یو کتاب لوستلو په ځان باندې لازم کړي، نو په میاشت کې 4 کتابه شو، په کال کې 350 یا 500 کتابه شو، نو په 10 کالو کې به دوی 500 کتابه مطالعه کړي. نو دغسې به هم فکر وغوړېږي، هم به د دوی شخصیت وغوړېږي، هم به د دوی منطق پوخ شي، هم به د دوی فساد او بلاغت اصل پر ځای شي، هم به په ټولنه کې یو ښه منلی شخصیت جوړ شي. نو دا ډېر ضرور دی چې داسې یو پلان هر ځوان او هر هغه څوک چې لوستی دی د ځانه سره ولري.